لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه تازه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په اړه جزئیات واورئ چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارنګه ځواب اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره چې د کندوز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وای سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاردری ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواو عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 50 وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وای سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله او زیاته کړه چې تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نشي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او درې نورې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 500,000 نفوس لري د برېښنا پرچاویو نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر سره تر کتنې وروسته وکړه. ښاغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل:
موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای سو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په وینا کې خبرې چټکې کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرښه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاري کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د رواني اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه وینا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي او نی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردی سرتیرو نږدې یو اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردی سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتري واټن کې په عین اسپانیسا سیمه کې څه باندې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډېره درې نوي لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی رحمان وای د دې معنا دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا او تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په اړه جزئیات ووري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
دوی د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو.
په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، تپستایم د سم سره باندې ګرځي فشار مې ټیټي. کور کې راته ویلې د زما موبایل به غاړه بم بند سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي او له دوه تیر سره اوسي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولېږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناتو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناتو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوي څو ساعته وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجنډا چې موږ ته راکول شوې ده. او نن به په یوه ګردي میز کې د افغانستان او ناتو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کېږي. تر اوسه خو دلته له سهار نه ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د دجې په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړ شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو د افغان سفیر سره یوه رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلوده، نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو په جوړېدو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا په سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بله هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناتو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریا او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده. او باید د ناتو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناتو د دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناتو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي، چې یا په فکر کېږي چې له غوښت ماموریت وروسته هم ناتو په افغانستان کې حضور ولري. او ویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي هم وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دای هم د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دای هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی و چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري.
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د پلاوي ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له لیده او داسې د ناتو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناتو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه د افغان چارواکو سرپرست دی یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړي، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاج اخلي. د افغانستان په شمال کې کومې حملې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې د حملې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپله د ناتو عمومي منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناتو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناتو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپله د افغانستان دفاع وزیر شکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبرې کنفرانس لري. وګورو چې هلته دوی څه پرېکړو ته رسېږي او احتمالي پرېکړې به وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال اسد الله لودین و چې له بروکسل څخه د ناتو د را روانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات را کول. د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خبره کړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر څو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د ښاغلي هایسم د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه، په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا
کړي.
خاغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ اوچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلي چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایاند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایاند مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې وویل
د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکراتو لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو. زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوریږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوع همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب اغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړي، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته ځواب لري؟
افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي په رسمیت پیژندلی دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کمنګ د خبرو صلاحیت نه لري، ازمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري. نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندلی نه دي، دوی په داخل کې خارج کې ناغي به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري، زما په نظر دا یو عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره خپل علیزلی وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکراتو نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان ویستلی نه شي.
په راتلونکي کې آیا داسې د غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، داسې پلان شته؟
موږ د دې طرفدار یو چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دو کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې ال موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
کابل چپ ننه یورد
د شپه از موږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو د سحر له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم د کابل چپ ورځپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپانو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسي جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شا ویده وي، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې یو هیوادونو سره امنیتی او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولی موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو. ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې دغه رسنۍ سره د ولسی جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکل شوی چې د کابل واشنگتن امنیتی سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. ویسا د ولسی جرګې د غړو له خولې دغه شان لیکلي چې له آی اس آی سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدی موضوع ته په اشاره خپله سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس یې باید ولسی جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو وزیر څخه د باور د رایې اخیستل، دوهم له حکومته د آی اس آی پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسی جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې یو پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دې پوښتنې ته په وخت ځواب وایي، خو وړاندې دي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤلان او د نظر خاوندان په امنیتي ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاسپوڅو د شتون خبره کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سر مقاله لیکونکي د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤلانو غوښتي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتي ځواکونه یې په ولس کې لري خدای مکړه تر پوښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې راپور په خپرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملک زاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو ریسوی ځکه چې غیر حاضری یې ډیر اسوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتی ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاهي دوشمشیره زیارت کې یو تاویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پوری کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له وبام را وغورځوله، ور باندې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې شوې چې د دې وجنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې ورونه یې د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول، له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې اووه دېرش تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د خور ژغ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اوریده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي دقیقا؟ ایوازې په چاردره کې دي او که د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او جزابی رادیو اوریدم کتا اندکتیر شپی رایش کندوز چردری اولو سالی بانده لدوا استقامات یعنی دی مزار لخوانه دی ارگنک لکیمی نام مزاکونه رفیو افغان در زاکونه دی جنوب لوی بکنگ عملیات کل کرو همدا اوس محمد عمر صافی د کوسانی په خبری کانفرنس کې ویل چې تر اوسه پورې 15 ساتنه وسول مخالفان وژل شوي دي، سبان د دیار لسنه ټکان دي، او یو شمېر هم ځوندنی ویل دي. نوموړي ویل چې د افغان ولسي ځواکونو تر اوسه پورې د چاردرې ولسوالۍ نیولې ده، صحي عملیات لا هم روان دي.
بله، او د لنډ راته ووایي چې د دشت ارچي د بیرته نیولو لپاره څه پلان شته؟
دوی ویل چې کله بنګه د چاغري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو، ځکه چې دا وه د کندز مرکز ته ډېره نږدې طرفه ده، او وروسته له هغه به بیا به په چاردرې باندې په دشتارچي باندې تصفیهي عملیات پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پایل په اړه خبرې کولې. د وخت د سهار 10:30 دي. زموږ خبرونه روانه ده، سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حملې وروسته د محل د ولسی جرګې غړیو یو فوق العاده غونډه ربل، یو په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي د کندوز سیمه ایز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 10 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقا ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته تاند څنګ او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر 10 یا ټاکل شوی مهلت سره سم ترلاسه شي. خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هواد دریز له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یو اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zaham Daous de Iran de Bahrain et Charles le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yosata bahs naraglam za gwaram de France de Riz de Iran de atomi mawzu pa da rokhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana rechik altiyawi da gharaz la pawdi zayuno tkhakatan ham pak shamilawi da pade mana che ke ایران د موافقه له موادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد وو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقدامات ته مهم دي، او دا هغه دریز دی چې فرانسه به پرې ولاړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوي، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
موږ دی وی ډیر ټاکونکې مرحله په پیل کې یو. زه هیله منیم چې دغه مرحله چې څو کمی ورځې ورته پاتې دي هغه خبرو اترو ته د پای ټکی کېږدي چې نړیواله ټولنه یې له څه باندې لسو کلو راهیسې له اندېښنو سره بوخته ساتلې ده. شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هلمن ووسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي تر څو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر 10 وروسته هم وغځېږي.
تاندې
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مئی میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل، د خخه موټرو کې ازتی دمام شاکر ترغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي، بیرازت تیم نن خونو سکه
دا یاران دوستام اس یو بل سیګریټ رکی ونسه یو دم دا پکسه کې مکیږه وې و دنیا پنځه ورځې ته چش بغم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي، او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روغدو کسانو شمیر په 100 کې 40 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسی جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دی چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني.
لته سونه ډیره بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه په خبرولو کې سهوه پیښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د 19 پروګرام اوریدو ته. ورپسې به د یو کلی زرغګونه د ډرامې وبخې. لته سونه بخنه غوړم، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوي نو روزي پیدا کول لسړي هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، ځینو همداسې بے کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړې چې څوک په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګرمه ځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم، په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ګرو، د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندي وي او خلک په ډیره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي، خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډي کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستۍ وګیلمن وو چې د یو کسب لزده کړي پاتې کړي دي.
کوم ځای
سارسیال وسولی
کوم کسب کار دې زده
نه کارم نه زده دا چوکي مزدور کی یو رستارو چود بدری ورځ بیکار وي
نو ولی بیکار وي
دلته ور اړیو نه پر راسی لس نه پر اور پسې منډي وي کارونه نشته کوم کسب زمون جن نه زده بس سبای نه تر مزدره پر دلته ولاړی
مزدور کارې کی څه کوي
مزدور کارې جلکار سر لاړ سم مصالحه جوړ کو ورته خخته وار کو غته بس غته کوم مرو کی ما غسل کار کو
نوم دې شه ده
دل محمد
ګل محمد کوم کسب کار دې زده کنه
نه کار شه کار کوم زده دې چوکي مزدوري کو
څه ډول مزدوري کوي
استادان سره روز مصالحه جوړ کا خخته وار کا دا کار ده
نو ولید یو مسلک اندیز د کړه
سلکم نه د کړه جنگونه ول بس پر دې ملک یو د وخت ماجور و پلاس راځم بیکار وي شل راځم بیکار وي د براتی
کا کسب مزدوي څنګه به وو
کسب مزدوي خپل کسب کوي بل غریب هم ځان سره کش کړي وا کړه کسب کوم د زړه
ستا د دې تن په بدل سان مړو د پکران ما شومان مړو
ګل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوونو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب بس کار روزګار واره سوګ نه ول بس مجبور هم کار زیارم کول مزدریانم کول یو خو چې زده مو کوه هغه پیسې نه ورکي خو سره به شاګردي کې پیسې نه درکي مفت شاګردي چې سوګه کوي مونږ چې چدار خلک
من دا دومره وخت نه درلود اوس به خینل سره کور مشکلات دي مساغه د اندایو مزورکاری کار ده اندې ته ولاړی
جون دو خرا او رو او بو دی نبيو سه شي نيو سه کی پیار او نور یو دبل چور دی داسی پتی رشی
ملګرو هغه لنډۍ به مو اوریدلې وي چې وایي مسافري بده خواري ده سخته نیستي ده ښه ځوانان بدرنګ وینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاري همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی دی هم نیستۍ له دولسم هاخوا زده کړو ته پرې نه ښود اوس رنګمالي کوي او جانزیب له یو استاد سره شاګرد دی دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترېزده یې کړي
زما نوم فرمان الله مکتب مکتب خلاص
خوشحاله
ملګرو سید محمد د ګیلکارې استاد دی دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خو وایي چې له خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد دی زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې یو سلو شل کالداري باندې ما کار کوم او د ما استاد 250 روپۍ اخیستل مونږ وایي چې دا څنګه خو دا یو انسان د زمي انسان دا کار کوي زم کار کوم دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو چې زه دغه کار زده کوم
استاد چې په کوم شي په کار ما ته د اندازې لګیدل چې اوس دغه شي په کاري غا نه مخ کې ما غشي ورته ورک چې استاد په کوم قسم مساله وختونه غو ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالکه قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثر وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس د ما استاد دا شاول را اوچت ک دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال ک ته به د استاد نه ک 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته د استاد هغه امر نه مني خبره ته نه مني تا ته یو شی هغه ته صحیح ور سره مکمل کول نه شي نو هغه تاسو څنګه پری په دیوال کې کار کوي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کړي نو هغه خپل استاد احترام وکړي قدر دی ورته وکړي او استاد سره د کومک وکړي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبره هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید د یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټې ته پام وکړو
یو سړی چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200 300 روپۍ نن وخت لم په جیب کې واچو مولاړ شم یو سړی دا هغه د کسب غلی هغه دا 200 300 روپۍ خوندي خو راځي او کسب کسب زکه کمال زکه سبب دې نه زیاتی چې بل ورځ بده نه زیاتی چې نور کمالونه به پکې زکه کم کسان چې خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسی اغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي د چانه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسی اغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کې یو سړی ځان سره ساتیم نو کچیر دته یو سړی ځان سره وساتی نو ته به کار زکه کنه کته یو ورځ یو وستا سره کارو کې بل ورځ بل وستا سره کارو کې نو ته یې سوخی کار نشي
کولای نظر دنور مکوا دبی وسے رات پہ غور مکوا
حمیدالله اوس د رنگمالی ټیکهدار دی دوستانو دی وایي چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځانه سره کاوه دی وایي چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بیکاره پاتې نشي باید یو ښه کسب زده کړي
ما غوښتل چې زه باید استاد شم زه به څنګه شاګرد پاتې شم د دې لپاره کوشش مې کوم شاګردي مې تیروله چې زه باید یو استاد شم په هر څه باندې باید پوه شم چونکې څوک سار نه تر مازیګره پورې ناسې کار مرته نه پیدا کیږي په دې باندې چې کسب زده نه وي اړیکې نو د اړیکو خار وخت نه وي او باید هر سړی کسب زده کړي چې ما کسب زده نه وای نو زه به مسندس وزګاره ګرځېدم ما سره ونه پر همدلته تعمیر کې کار کوي خو را سره خوشحاله دي او هغې ته هم زه ښیم چې کار زده کړي سبا دعا وکي زه همیشه خپل استاد ته دعا کوم
مننه چې تاندې څنګه او زولو منوشي ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پوره انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي راځي د دې فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص یې نه کې نوې پسترګو نو څه وشول
دسکش هم په لاس نه وو یو لاس مې هم لږ وسوځېد چې د شپې کور ته لاړم ډېر زیات په تکلیف شوم سترګې مې اوښکې کولې خارښ یې کاوه تکې سرې وې له هغې ورځې راوروسته زه اوس احتیاط کوم
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسېدونکی ځوان دی دوستانو دی د خپل رنګمال رور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه تړلې را پری و
رنگمالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې مونږ ډیر جیګو جیګو زینو باندې کار کوو خوازو باندې یو تخته واچو تختې باندې کار کوو دریم څلورم پنځم منزل کې نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټې ده هغه پټې باندې ځان بسته کړی هغه ورځ دغه پټې نه واچولې او نه خولې په سر کړې و نو د دویم منزل نه لاندې راوغورځېد بیا ډیر سخت خوک شو خپې لاسونه هم خوک شو هسپتال ته مې وړو ورځ خو ډیر سخت خراب
وای انسان هم عجیبه دی دوستانو د ډیرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغي خپل ګټلې پیسې بیرته لاسه ورکړي کیمیا ګل د خپل ورپېښو ناروغي یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوې دي دی وای
اوس زه په خپل لکه د دې وجه نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل دی وجه نه شوم او اپیلپسي ورته وای چې هغه ځینې ما زیاتواله چې دې کیمیکلو نه وش شوې ده سرختان چې دام تویږي دی وژنه لکه اوس ما چې اوس پالش میم کوو هغه پلاس کیږي نو هغه ما لاس یو خراب کړی دی چې پوستکه درې څلور ځلې واچو اوس پړسیږم دنه مازړه تنګونم کوي دی پرسو وژنه نو ډیر مشکل کار دی رنگ مالی
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي دی وایي کله کوم شرکت سره کار کوو خو بیا هغه ځینې احتیاطي توکي را کوي کله په خپل پیسو نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ولنه چې ځنی کاری لګه شرکت صحیح کاری کنه اخ کې بیا نه کې چو لاسو د دستانې چو خالم سره بوټان چو حکومت ځای لباس کو نو اوس خو زمګه ټیکادار سره موږ ته فیلې تر اوسه شي نه دی وروړي خپل هم ګور سات پدا چې 300 روپے دیړي په دې 300 روپے ما زمګه اصل په هوټل کې درمي 200 روپے موږ ته پات کې موږ څنګه وکړو دې ما دې ځان ته سامان و
لاله کی صدو منی ختم شوم تر شو جانا زو مد ډیری غریبای نا چی خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککلې نکی پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو نو ځینې ملګری مزوروي او راته وای چې ډیر نازدانه او په ځان دې زړه ډیر خوګيږي
ما یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو مرګریم راغله پر خندل بیا مان اکسینه ویسل نو مرګری ته مخ به خودل چې د سکش د ځامندونو احتیاط کې اوس رسیدل نه څوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر څا چې کوڅوګ خلک خندا ته وګوري نو د سکش نه چې ځان ته بېده
حمزولو سمی الله بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله مې چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو زیړه کلکه خولۍ پر سر و شین یونیفورم یې پتن و او د سکش په لاسونو و د ویل
څوک چې نه په سرې پوشه دا زمونږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیر راته وی چې باید خولۍ او داغه موږ سره لپاره درکړي دي دا وی کړه دویم ځلې ګیر کړو به هم کار نه وباس دا خو زمونږ حفاظت د لپاره د سرې حفاظت د لپاره زمونږ خپل ګټه ده د سکش او د خولۍ انسان باید خپل په ګټه تاوان وکړي
دوستانو د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلي دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچېدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي مننه چې تاندې څنګه تا وګوي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/tandesange تر بیا مو الله مل
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمې نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننۍ خبرونه پیلوو روان خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی د روژې په میاش کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو پاړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه څه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 328 د ولادت پر وخت مري د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عامه روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچا تر 250 تنو پورې راټیټ کړي که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچا نه ده معلومه خو په 2010 کال کې د وی سروې لمخې ویل شوی و چې په هر دو ساعتونو کې یو مور د زیګون پر وخت مړکیږي او وروستۍ خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده خو که یو انسان صحی مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیف وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شي نو قضایي دې راوګرځوي خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي فشار ټیټ او سر ور باندې ګرځي دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کېدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي
ماشم بناستا روزه ما دسی ما سست تپسته ما دسی بسار روانی کردی پشار میتی دی خیتی گیده ای نسما سی چیه کار کم لاتی پشار میتی دسی پستر کو تراغ می رادی سی جیگه ما کور که راته ای لی دزوا موبایل وی گاره بام بند دسی یه لپاره اینو کار روزه آخرم خوزه موبایل وی گاره بام بند دسی دغلا لپاره اینو
د کندهار اوسیدون کی ملکه هم وای په روژه کې ماشوم په نسو فشار به ټیټ و په خو لاسو به سستی کوله او په کلی کې هم ډېری ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
وانا شکر ده خود بای وانا زما پا مشکلات پا دی روجه که را بانده را غلی دید بای وانا می رو یو لور یو زوی می مشکلات می زیاد والا پیشار با می توتی دیخ پی لاسو با می سستی که والا کورم بیالن زمانگ دا غر سیخنه و غریبی و نیستی والا از انسان یو خوی خوراک خوش کار کو که نساره بلک چه او گو او خوری نسو با او گوری خو بیا هم خدای پاک نه راضی ما شکر ده خپل روجی په سره سوالی خو ما خدای پاک را کړی ده خو زمونږ دا خلک خو نه کې دا زمونږ نفس نه مانی چې مونږه رقم به چې خپل روجا سره ورسو ده نفس نه مانل چې مونږ خپل روجا وخرو کله دا خو زیات هغه پدې چې خلک خاندي وای نه که هغه څه کولای شي یعنی په ټیم خو دا کوم مشکلات نه ده به چې کور کې پټه وخره معلومه خبر نه چې انسان دا معلوم کړي چې چر چر په مخ کې روجا و د خدای لپاره دا بنده ته خسر نه نيسته دا هیڅ مشکلات نشته خو بس کوم یا به نه درل به نفس پیدا نه مانل کنه روجا به نیول په مخ پر چې پدې خپل څرګمې دلې تیر خزر سه مشکلات کې به مې روجي به نیولې نه وې خوړلې پلانکې روجه خور دې پلانکې روجه ونې ولا خو دا لانه پټه نه دې بنده نه وې څه پټه کې خدای زړه چا څه کوم چې ستانه به پټه کوم خدای نه به څنګه پټه کوم خدای ته خو بشکه چې معلومه خبر ده خو پټې نه پټه خبر نه ده
د خوست اوسیدونکو زرمینا د خپل وریندارګانو یادونه کوي چې په روجه کې حمل لري خو بیا هم روجه نیسي او فشار هم ټیټوي
نه نیسي خوله نیسی کورانای ورته وایي خو کورانای خلته وایي چې خوره یې ډاکټران کورانای خپلی دا دوی نیسي و ضعیف بچي وی نیسي دلې مې دی خو خپل زړه مانی چې زړه مانی نیسي مثلا فشار یې ټوټېږي جګېږي زوب په راځي خوندې خو هغه خپله لیدلې وي که نه ورېندارګانې خویندې مې ټولې رژې نیسي یوې سفر نه ده خوړل ولې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ ماشوم ضعیفه کېږي داسې ضعیفه کېږي وایي چې نه مونږ نسو کار ډېر نه پکوو دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي زور یې په راستېږي نور کور خو مونږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې مېرمنې شته چې حمل لري او روژه هم نیسي که مېرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې سه خزی عمل داری خوانه ډیر مشکلات لري انو روزه سراسی روزه کې دایت دا غنه لري چې دا روزه خوري او سه عمل دار ما غذا خورم کوي خوریم بیا نو سره کورنۍ جنجال کې خواخي ورورګان چې روزه دی خوړه خواخي ورته منګه وختو کې منګم روزه نیولا د سه خورنه چې منګه تاسو نازول یاستي روزه ولې خوري کوي خوري بیا سم شي نه چې وی خوري خواخي ورته دا کار نه خو د کور منګم کول مون خو روزه نه خوړل یم بچی پر نسو دا جنجال نه ور سره نه خبر نه لري و نه او بال د نه پر.
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی امیر روغتیا وزارت د تغذیه د برخی مسول ډاکټر همایون لودین په وینا حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري نو د طب علم دی میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خودو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري اضافي انرژي ته ضرورت لري همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي نو په دې خاطر باندې د تغذیې له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته او یا هغه میرمنې چې په بروړې کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. په دې معنا هم میندې چې که درې وخته خواړه خوري نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه وریجي، غوښه، الوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشوم ضعیف راغټېږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو، هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیډه کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړېږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 260 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تاسف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کم خونې اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپل روژه وخوري.